ریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم ز شفیع سرداریم د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې نن شنبه ده د دارلس وونی وکال د دلوی د میشتي دارلسمه ده چې د 2019 کال د فبروري د میشتي دوهمه کیږي په دې خبرونه کې لومړی پام وکړی د خبرونو لندېسته
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کورنۍ چارو د وزارت درې لوړ رتبه چارواکي له وظایف لرې کړې دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي امریکا هر کال په افغانستان کې 500 میلیارد ډالر مصرفوي. دا جګړه باید پای ته ورسول شي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال له ټولو هیوادونو درخواست کړې ده چې هوان ګایډو د وینزویلا د جمهور رئیس په صفت پر رسمیت وپیژني. او امریکا او روسیا د اټومي وسلو په تړون د خپل ګډون په حق له چې د سیاستمدارانو او تحلیلګرانو په نظر د وسلو د رقابت زیاتې دلخکاری د یو بل نه غچ اخستونکو اقدام غني
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د نورو مطالبه ترڅنګ د راپورټونه هم اوریدلی سي د عامه روغتیا وزارت د نفوسو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې
موږ نه غواړو چې زیږونونه بند کړو موږ غواړو چې د زیږونونو ترمنځ واټن زیات شي
د کونړ ولایت د سرکڼو په ولسوالۍ راکټ وشتل سوی
دوه ورځې وړاندې د دغه مرمیو له امله په سرکڼو ولسوالۍ کې درې تنه ماشومان دغه ټپیان شوي دي
دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم او عاشق الله رحیمزی تاسو ته وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کورنۍ چارو د وزارت درې لوړ رتبه چارواکي د وظایف لري کړل او درې نور کسانې په ځای مقرر کړل د کورنۍ چارو د وزارت لومړی مرستیال جنرال محمد جانان بارگزی ارشد امنیتی موین جنرال اختر ابراهیمی او د تروریزم سره د مبارزې رئیس جنرال نجیب امان هغه کسان دي چې جمهور رئیس اشرف غنی له کارونو لري کړی دي د کورنۍ چارو وزارت د شنبه په ورځ د امریکا غکته ویلي دي چې دغه اقدام د امنیت د ټینګېدو د کورنۍ چارو په وزارت کې د چارو د ختنظیم د جنایي جرایم او تروریزم سره د جدي مبارزې د پاره شوې ده او په ځای نوي کسان په کارونو ګمارل شوې دي
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي امریکا هر کال په افغانستان کې 500 میلیارد ډالر مصرفوي او زیاتوي چې دغه جګړه باید پای ته ورسیږي ټرمپ تیر ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل چې په افغانستان کې روانه جګړه او مصرفونه باید خلاص شي جمهور رئیس ټرمپ وایي په سوریا او افغانستان کې د نه ختمیدونکو جګړو نامحدود لګښتونه پاتې دي او دا جګړې باید پای ته ورسیږي ځکه چې موږ هر کال په افغانستان کې 500 میلیارد ډالر لګوو اوس موږ د سولې په اړه خبرې کوو
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استازو د مجلس په رئیس سخت اعتراضونه کړې دي او نانسی پولوسی د یو بد شخصیت په حیث معرفي کړې ده جمهور رئیس ټرمپ د سی بی ایس شبکې سره په مرکه کې ویلي دي چې پولوسی د انسانانو قاچاق له پامه غورځولې ده او د سرحد د امنیت لپاره د بودیجې د ورکولو نه ډډه کوي د امریکا جمهور رئیس د مکسیکو په سرحد کې د دیوال د جوړولو لپاره سباندې 15 میلیارد ډالر غواړي خو د استازو د مجلس دیموکراتو وکیلانو دغه مطالبه رد کړې ده
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال د ټولو هیوادونو نه غوښتي دي چې هوان ګایدو د وینزویلا د جمهور رئیس په صفت په رسمیت وپیژني د وینزویلا د جلا وطن خلکو سره په میامی کې د مجلس په ترڅ کې مایک پینس وویل چې اوسنۍ جمهور رئیس نیکولاس مادورو نشي کولای هوان ګایدو د وینزویلا خلک وکړوي مایک پینس له مادورو څخه وغوښتل چې د متحده ایالاتو عزم دې نه ازمایي د امریکا د جمهور رئیس مرستیال ویلي دي چې واشنگټن به تر هغو بندیزونو ته دوام ورکړي چې په وینزویلا کې ازادي یقیني شي
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. امریکا او روسیا د اتمی وسلو په تړون د خپل ګډون په حق لچې د سیاست مدارانو او تحلیل ګلانو په نظر د وسلو د رقابت زیاتې دلخکاری د یو بل نه غچ اخیستونکو اقدام غني. روسیه جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شنبه په ورځ ویل روسیا د ساړه جنگ د زمانې د منځنی وټن د توغندیو د تړون نه وځي. روسیا د امریکا د اقدام نه وروسته چې د جمعې په ورځ کړی دی داسې یو ګام اخلي. امریکایي شریکبانو یې ویلي دي چې دوی چې دغه تړون لغوه کړ موږ هم د دې تړون نه وځو. پوتین نن د شنبه په ورځ په تلویزیون کې وویل چې دوی د دې تړون نه ووتل موږ هم دا تړون لغوه کړ. پوتین ویلی دی روسیا به د نوو راکټونو د جوړولو کار شروع کړي. پوتین د خپل دفاعي او خارجي چارو وزیرانو ته ویلی دی چې د واشنگتن سره د اتمی بي وسلې کولو په مسلې خبري ونه کړي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا د دغه لسګونو کلونو د تړون رعایت نور نه کوي او په کرملن کې تور ولګاوه چې په لوی لاس د دې تړون نه سرغړونه کړې ده.
د ایران د دفاع وزارت یو لنډه ویډیو خبره کړې ده، ویلي دي چې پوځیانو یو کروز توغندۍ ازمایلې ده. د خبر تفصیل د تاج امنیار ناوړی.
ایران د 1999 کال د اسلامي انقلاب د کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې نوې کروز میزایل وخود چې 1300 کیلومتره واټن نشته لشي. په ویډیو کې چې د ایران د دفاع وزارت په پاڼه کې خبره شوې، په یو دښته کې دغه میزایل ازمایښت ښکاري. د ایران د دفاع وزیر جنرال امیر حاتمی د ایران د دولتي تلویزیون لارې په یو وینا کې وویل چې دغه توغندي د 1200 کیلومتره واټن له وهلو وروسته په هدف لګیدلې. هغه توغندي چې ایران یې لري تر 2000 کیلومتره واټن پورې رسیدلی شي، چې په سیمه کې د اسرائیل او امریکا د پوځي اډو په نښه کولو توان لري. خو کارپوهان په دې باور دي چې ایران اکثر د خپل پوځي توان په اړه مبالغه کوي، خو بیا هم د ایران د لری واټن وشتونکو بالستیک میزایلو په حق لا اندېښنې شته.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د معلوماتو د خوندي ساتلو ټکنالوژي یا بلاکچین د ډیجیټلي پیسو په انتقال کې تر ټولو غوره او خوندي ټکنالوژي ګڼل کیږي. اوس امریکایي تجاران د دې سیستم نه د قهوې د وارداتو په برخه کې استفاده کوي چې له دې سره د مرکزی امریکا د قهوې د بې وزلو کروندګرو سره مرسته کړې ده. په دې هکله فیلډ لاپولوس راپورټ ورکړی دی چې وروسته به واوري.
امریکایي چارواکي د روسیې ماریا بوتینا د قضیې په هکله فیصلې ته سترګې په لار دي. ماریا دیرش کلنه ده او پلار یې وایي هغه هر وخت د دواړو هیوادونو یعنی د روسیې او امریکا ترمنځ د ښو اړیکو کوښښ کړی. خو امریکایي څارنوالان وایي بوتینی په دې اعتراف کړی دی چې د امریکا په سیاست د اغیز لپاره د په دسیسو کې یې لاس درلود او د بهرنیو ګټو د استازي په حیثیت کار کاوه.
د ژمی د رارسیدو له کبله د بوسنیا په کمپونو کې پناه غوښتونکي د سختو کړاوونو سره لاس ګریوان دي. د نورو نه زیات افغان مهاجر شکایت کوي او د خیریه موسسو نه غواړي چې ورسره مرسته وکړي.
ډیره سختې سړې هوا د امریکا په منځنیو او ختیځو ایالتونو کې د ژوند چارې پټه بدرولې وي او په یخ وهلې وي. برق نه وو او د الوتکو پروازونه فسخه شي ول. د جمعې پر ورځ حال لږ ښه شوی دی. د یخ ټوټې په سند کې چې د شیکاګو د ښار د مین نه تیریږي، د نیاګارا فالس اوبه په ځینو ځایونو کې کنګل شوې دي او د ګریټ لیک نیمایي برخه کنګل شوې ده. د امریکا مطبوعاتو رپورت ورکړی دی چې د دې ونې په شروع کې په مرکزی او شمالي ختیځ ایالتونو کې د واورې د توپان راهیسي چې د پنځشنبه او جمعې په ورځو کې هوا ډیره یخه شوې وه د کوم یو ویشتو کسانو د مرګ خبرونه رسیدلې دي. په مینیسوټا کې د حرارت درجه منفی 53 ته رسیدلې وه او په واشنگتن کې 150 درجې او په آیوا کې 150 درجې وه. توقع کیږي چې د دوشنبه پر ورځ په شیکاګو او ډیټرایټ کې نسبتا هوا ملایمه شي او تودوخه به د سانتیګراد 10 درجې شي.
او د نیویارک په ښار کې یو شمیر مسلمانو ښځو د حجاب نړیواله ورځ ونمانځله. دوی د ټولو مېرمنو غوښتل چې حجاب واغوندي او د مسلمانانو سره تبعیض وغندي. اتلس کلنه مدینه عبدالکریم چې د حجاب په خاطر په خونځي کې یو ځل ور باندې ډزې هم شوې وي، وایي چې دا هم د نورو په شان یو انسان ده او حق لري چې د خپل خوښې مطابق کار وکړي. د حجاب نړیواله ورځ هر کال د فبروري په اوله نیټه د نړۍ د خواوشا 190 هیوادونو په مرکزونو او ښارونو کې نمانځل کیږي.
دا واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو، تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. په مکرې د دې خبرونې لومړی رپورت ده. پاکستانی پوځیانو یو ځل بیا د کونړ په ولایت راکټي بریدونه کړي. په بریدونو کې درې ماشومان ژوبل سوي دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال زبیح الله غازی په رپورت کې واوري.
که څه هم لسیزه واوخته چې له پاکستاني اړخه د ډیورن کرخې ته څیرمه د کونړ یو شمیر ولسوالۍ د درنو توپونو نښه دي، خو تر اوسه لا د دایمي بندېدو چاره ونه شوه. افغان حکومتي مقامات وایي راسن پاکستاني نظامیانې غرنۍ سیمې ولي. څو میاشتې یو څه آرامي وه، خو چارواکي وایي د تیرې اونۍ له پیله بیا ځلې د توپونو ایشتل شروع شوي دي. د کونړ د والي ویان غني مصمم وایي تازه بریدونه د سرکانو، شلتن او اسمار پر ولسوالیو شوي.
دوه ورځې وړاندې د دغه مرمیو له امله په سرکانو ولسوالۍ کې درې تنه ماشومان دغه ټپیان شوي دي. په سیمه کې خلکو ته یو شمېر مالي زیانونه هم د دغه مرمیو له امله اوښتي، خو دغه په وقفوي شکل راځي. تقریبا د دې اونۍ په جریان کې په سرکانو او دانګام او شلتن ولسوالۍ باندې،
که څه هم دقیق معلومات نشته چې تیره یوه اونۍ کې څومره توپونه ایشتل شوي، خو ولایتي مقامات وایي له دیرشو ډیر توغندي راغلي دي. کونړ ولایتي شورا غړی محمد ساپه وایي ولسي خلک د ډیورن کرښې له پورې غاړې کېدونکو بریدونو په تنګ کړي او ګڼې کورنۍ له خپلو مینو کډوالي شوي دي.
زموږ غوښتنه د مرکزی حکومت نه، خاص کر جمهور نم، دغه ده چې دغه موضوع ته د پای ټکی کې خوده شي. دغه موضوع د فار دی ډیپلوماټیک مثال د لارو چارو نه د حل لار پیدا کی. نور دغه موضوع د کونړ ولسون ته د زغم نه بار ده، ولې چې همیشه لپاره موږ د کونړ ولس دغه د لندو مرموخ کار شوی وو په مختلفو ولسوالو کې.
ځایي خلک هم وایي انه خو ولایتي مقامات د دغه مسلې چاره کوي او نه د افغان حکومت لړپوړي چارواکي د دغه ستونزې د حل کېدو لپاره لاس په کار کېږي.
د ولس ډېر ځل چغې وکړي، لاریونونه یې وکړ، رسنیو سره وغږېدل، په خپله د ولایتي ادارې د مسؤلینو سره غږېدلې دي. دوی فقط یوازې مطبوعاتي او نمایشي خبرې وکړي، کله کله کې کمپاین شي چې دا اوسنی بهیر دی، خو هیڅ په وړاندې اقدام نه دی ترسره کړی.
هم تیرو څو میاشتو کې د کونړ په خاوره بریدونه درېدلی و، خو بیا ځل پیالېدلو یې خلک سخت اندېښمن کړي دي. پاکستانی چارواکو تازه په دغه مسله څه نه دي ویلي، خو وړاندې رسنیو ته ویلي چې د ډیورن کرښې له افغان غاړې وسلوال د دوی پر پوستو بریدونه کوي او دویم هماغلته خپل دښمن په نښه کوي.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
په داسې حال کې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي که د افغانستان د طالبانو له استازو سره د سولې موافقه حاصله سوه، نو د افغانستان څخه به ټول امریکایي عسکر وباسي. د امریکا د سنا مجلس په څرګند اکثریت له افغانستان او سوریې څخه په سمدستي ډول د امریکایي عسکرو د ایستلو پلان رد کړی دی. نور تفصیل زموږ له همکار سید سلیمان شاه څخه واوري.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره د پنجشنبې په ورځ په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي که د طالبانو د استازو سره د سولې موافقه لاسلیک شوه، نو دی به د افغانستان نه ټول امریکایي عسکر وباسي. ټرمپ دا څرګندونې د هغو رپورټونو له خپرېدو وروسته کړې دي چې پکې ویل شوي امریکا او طالبان د سولې موافقې یا هوکړې یوې مسودې لاسلیک کولو ته نږدې شوي دي. د دې موافقې له مخې به طالبان په افغانستان کې د القاعدې او داعش یا اسلامي دولت د وسلوالو د فعالیت مخه نیسي، او متحده ایالات به په خپل وار خپل عسکر له افغانستان نه وباسي. په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پایتخت دوحې کې له طالبان سره د خبرو نه وروسته په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو چې دواړو خواوې د نوموړي په قول په اصولي توګه د یوې تګلارې په ټاکلو سلا شوي دي. د مطبوعاتي رپورټونو له مخې طالبان به د افغانستان د حکومت سره خبرې کوي. طالبان هم ویلي دي چې دواړو خواوې به په راتلونکي میاشت کې بیا خبرو ته سره کښېني، خو تر اوسه د اشرف غنی د حکومت سره د مذاکراتو لپاره خپل اراده نه ده څرګنده کړې. طالبان د افغانستان د حکومت اوسني مشران د متحده ایالاتو لاسپوڅي ګڼي او څو وارې له مخامخ مذاکراتو نه ورسره انکار کړی. په عین وخت کې د متحده ایالاتو د سنا مجلس د پنجشنبې په ماښام ناوخته په غوڅ اکثریت یوه قانوني مسوده منظور کړه چې د سنا د مجلس رئیس مچ میکانل او د جمهوریت ګوند سرکړه غوړې ملاتړ کو. د دغه منظور شوی مسودې لمخې د افغانستان سوریې نه د امریکایي عسکرو د راوستلو لپاره د جمهوریت ټرمپ د پلان سخت مخالفت شوی. د سنات مجلس رئیس وایي چې اسلامي دولت او القاعده تر اوسه پورې په افغانستان او سوریه کې ماتې نه ده خوړلې او د امریکا د استخباراتو د مختلفو ادارو د رئیسانو ارزیابي هم دا ده که یو دم له افغانستان او سوریې نه امریکایي عسکر راوستل شي او امنیتي وضعیت به په دغو دواړو هیوادونو کې ګډوډ شي او پر متحده ایالاتو باندې به د القاعدې او د اسلامي دولت د وسلوالو د حملو امکانات په راتلونکي وخت کې زیات شي. په عین وخت کې له طالبانو سره د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره د امریکا د نږدې کېدو سره سم هغه 19,000 افغانان چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ سره د تیرو 19 کلونو په دوران کې کار کړی او د ویزو په انتظار اوس د یو نامعلوم سرنوشت سره مخامخ شوي دي. دغه کسان له خپلو کورنیو سره یو ځای امریکا ته د مهاجرت د ځانګړې ویزې منتظر دي. د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتو په صورت کې دغو افغانانو ته د ځانګړو ویزو د ورکولو پلان تر اوسه پورې نه دی مطرح شوی. په زرګونو کسان چې د امریکایي ځواکونو سره د ترجمانانو او فرهنګي سلاکارانو په توګه کار کوي او یا دا وخت هم کار کوي مخصوص ویزې ورته په پام کې نیول شوی. ترجمانان وایي چې امریکایي ځواکونو سره د کار کولو په وجه ورته د مرګ وښونه شوي دي او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. د متحده ایالاتو کانګرس د 2014 میلادي کال راهیسې امریکا ته د مهاجرت لپاره د 14,500 افغانانو درخواستونه منظور کړي دي چې فعلاً د خپلو کورنیو سره په متحده ایالاتو کې اوسیږي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د نفوسو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. دا راپورټ وروسته واوري. خو په شمال ختیځو او شمالي ولایتونو کې د یو شمیر ماشومانو له انرژي څخه کورنۍ او ځینې ډلې ناوړه استفاده کوي. دغه ماشومان هر ورځ په اوسط ډول 200 افغانۍ ګټي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ را لېږلی.
په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې هغه ماشومان چې سخت کارونه کوي او یا هم خیرات ټولوي د ځینو مافیایي ډلو لخوا سوال کولو ته ګمرل کیږي. د دغه ماشومان او تنکیو ځوانانو اکثره اغلا جیبوهانو او نورو کارونو ته تشویقیږي. له دغه ماشومانو څخه د هغو پیسو یوه اندازه مافیایي بانډونه اخلي چې دوی یې د ورځې د بیلابیلو لارو څخه پیدا کوي. د بلخ د کار او ټولنیزو چارو ریاست د ارقامو له مخې په دغه ولایت کې یوازې 1,500 ماشومان په لارو کوڅو کې کار کوي چې 40% یې د ځینو مافیایي ډلو لخوا غلا جیبوهلو او نورو کارونو ته تشویقیږي. د بلخ د کار او ټولنیزو چارو رئیس مطیع الله متین وایي
40% الا 50% از اینا کسایی هستند که عرفوی هستند و یک تعدادش از طرف بعضی باندها سازماندهی میشن.
یو شمیر ماشومان چې په سرکونو باندې ګرځي او کار کوي 50% کوي مستحق وي. نو څلوېښتونه تر 50% پورې هغه کسان دي چې د ځینو بانډونو لخوا ګمرل شوي دي. نوموړی وایي چې په روان لمریز کال کې 60% د سرغړونو پیښې ثبت شوي چې د سرک پر غاړه کار کوونکي ماشومان پرې تورن دي. په قندوز کې د بشر د حقونو دفتر یو تن مسؤول بسم الله وزیری وایي چې په دغه ولایت کې د سرک د غاړې کارکونکو ماشومانو شمیر نه دی معلوم، خو ځینې کورنۍ ماشومان په کرایه ورکوي.
ډېر ماشومان دي چې د هغوی نه خیر غوښتنې یا د ګدایي رابطه باندې هم استفاده کېږي. لارو کوڅو کې څملایي او هوا ورکوي، بلوښکوي، ګدایي پې کوي. دا خلک هم اکثرا دا ماشومان په کرایه باندې نیسي. مثلا ماشوم په کرایه ورکوي چې د ورځې 300 روپۍ مطلب دا وایي 200 روپۍ راغلی که څومره حساب پیدا کړی. د دغه ماشومان ګرځي خیرات
بسم الله وزیری وایي چې زیات وخت د ماشومانو حقوق کورنۍ تر پښو لاندې کوي او د 200 روپۍ د پیدا کولو لپاره د هغوی حیثیت ته زیان اړوي.
زه فکر کوم چې د ورځې 200 300 یو نیم سل یو سلاتیا من دو سو خوشاتی هینا زیادی شاید روز مران دست پیسی پیدا کی زن دست کورانی جیت ارشدی دی خود ما شمان یو وکیلا گردی چیز دا بیکارا پکور که ناس رو دیچه زن لاشا یو بود بالش وفل تن کروا چلا یا گدایی کوا یا دا موتر ساشی کوا یا کور نمسای دام خده دی قانون نو دی ما شمان و دی تخون نسل غلوان دا چی دوی دی نرجی نه منفی گتا شیدی پاچه مدرسی تا دی خیرت گوشتن تا قطعی
هاگه ما شمان چی پلرونه هم کار کوي دوی هم مجبور دي چې په بازار کې کار وکړي او کورنۍ ته یو څه یوسي
هزار د خونه مې بریم د خونه مې تیم بوز وخت بز وخت خونه مې
لوزونه رنگ مولي مې کنو روز 1 سر به کور مې کنو د خونه مې ورم تو کرنون کنن
د بشر د حقوقو مسولین په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي او زیاتوي چې د سیمې شاوخوا 15% خلک د فقر تر کچې ټیټ ژوند کوي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د نفوسو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ رالېږلی
د افغانستان اقتصادي ودې ټولنیز حالت او د افغانانو د اقتصادي ژوند څرنګوالي ته په پام لرنې په دغه هیواد کې د نفوسو د ودې کچه په بېساري ډول مخ په لوړېدو ده د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د 2018 کال د سروې له مخې هر کال افغانستان له 2% څخه پورته د نفوسو وده درلوده او دا هیواد د نفوسو د چټکې ودې په برخه کې د نړۍ د هیوادونو په سر کې ځای لري د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز چې د شنبې په ورځ د کورنۍ د تنظیم لپاره د ژمنې د تازه کولو په نوم د کورنۍ د تنظیم پروګرام ملي غونډې ته وینا کوله وویل د نفوسو د ودې روان وضعیت ته په کتو تر راتلونکو 24 کلونو پورې به د افغانستان نفوس له 6 میلیونو څخه هم پورته شي ښاغلي فیروز د افغانستان اقتصادي وضعیت او محدودو سرچینو ته په اشاره وویل چې د نفوسو د زیاتوالي روان بهیر به په راتلونکو کې د روغتیا پوهنې او نورو ټولنیزو چارو په برخه کې افغان دولت او ولس له ستونزو سره مخامخ کړي موږ نه غواړو چې زیږونونه بند کړو موږ غواړو چې د زیږونونو ترمنځ واټن زیات شي کله چې د زیږونونو په منځ کې واټن زیات شي د میندو روغتیا ښه کیږي د پرله پسې زیږونونو له امله د میندو د مړینې کچه راټیټیږي د ماشوم خواړه ورسره ښه کیږي ماشوم روغ رمټ راځي له دې لارې خوارځواکي او د مور او ماشوم د وینې کموالی له منځه ځي په 2002 عیسوي کال کې په افغانستان کې د کورنۍ د تنظیم یا فیملی پلاننګ له پروګرامونو څخه د استفادې کچه 100% ته رسیدله د روغتیا وزیر وویل چې په اوس وخت کې دغه کچه په کورنیو کې 40% ته رسیږي او هڅې روانې دي چې تر 2000 عیسوي کال پورې له دغو پروګرامونو څخه د استفادې کچه لږ تر لږه 30% ته لوړه شي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق استازي ډاکټر بنت نادینا بنګي په دغو مراسمو کې وویل چې د کورنۍ د تنظیم د پروګرامونو د تطبیق په برخه کې به د افغانستان له دولت سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي د کورنیو د تنظیم پروګرام نه یوازې د میندو او ماشومانو ژوند خوندي او پیاوړی کوي بلکې دا د خلکو اقتصاد هم پیاوړی کوي دا د فقر او بېوزلۍ د کچې په راټیټولو کې هم مرسته کوي او د کورنیو ټولنې او ملت د اقتصادي ودې لامل کیږي لا تر اوسه په افغانستان کې د نفوسو کره شمیرې معلومولو په اړه سروې نه ده شوې خو د مختلفو ادارو لخوا د وړاندې شویو شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د نفوسو کچه د 130 او 150 میلیونو ترمنځ اټکل شوې ده په افغانستان کې د زیږونونو ترمنځ د واټن مسلې او د امیندوارۍ پر مهال د میندو او ماشومانو خوړو ته نه پاملرنه او په کم عمر کې د نجونو ودول د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې اصلي لاملونه ګڼل کیږي د روغتیا وزارت د شمیرو په اساس په 2013 عیسوي کال کې په هرو زرو ماشومانو کې چې عمرونه یې له 1 کال څخه ټیټ وو 90 تنه یې مړه شوي او له 15 کلونو څخه کم عمره ماشومانو له شمیرې 46% یې په مزمنه خوارځواکۍ اخته شوي دي ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com
قدرمن اوریدونکو اوس به یو رپورت واوري چې د امریکا ژغ خبریالی لایب یوسفزی د پېښور د موزیم په حق له رالېږلې دی
یو کان تهذیب او ثقافت چې څومره زړیږي نو ها عمره ورکېدو ته نږدې کیږي دغه ثقافت ژوندې ساتل لپاره میوزیم یا عجائب خانه یو لوی حیثیت لري.
میوزیم چې کمی اصل کې میوزیم یو شانتی زمونږه یو ثقافت یو علمبرداری یو ثقافت یو عکسی داس میوزیم مونږ ته ښایي چې مونږ چې کوم پاسټ مطلب چې کوم مونږ پاسټ کې څنګه یو زمونږ سونا سیولایزډ زمونږ سر ایکټیویټیز مونږ څنګه مطلب اوسېدو زمونږ ویچ کلچر سو زمونږ کلچر سو نو هر څه مطلب دا چې کوم دی دا یو میوزیم یو شانتی دا اکسیزم مونږ چې کوم مونږ تاریخ کې مونږ تیر شوی یو.
بے خبر عجائب خانہ ہم ہاغ عجائب خانو سخا یو دا دا پخوانی او تاریخی مجسمو او زنگرتیا لوجی پر ٹولا نڑے کی پیجنگلو لری. دا عجائب خانہ پنل سوش پگش کی دا ملک وکٹوریا پیاد کی جوڑکڑے شوا
دے ریچ مطلب سکلپچر جیسے ریچ آغا میٹیل رازی آغا گندارا آرٹ دے او پہ خبر میوزیم کی سب ٹولا کٹ کلیکشن چی کم گراؤنڈ فلور دے ٹولا دیرا پارا ریزر دے
دا پہ خبر عجائب خانہ پا دوا برخو اڑا لری. چړمبه برخه کې د ګندارا او بدمت تهذیب شاوخوا سوار لزر پورې قیمتي آثار موجود دي. دا شان د عجائب خانه په دویم برخه کې زیاتر اسلامي آثار شتون لري چې پکې د کتابونو کلمي نسخې د جنگونو سامان لکه توره ټوپک او داسې یو شمېر کامونو د لاس جوړ آثار موجود دي.
لکه خلکو ته معلومات وشي چې کم اسلامی کم دور دے آئے کہ مکمل ہسٹری دا دین علاوہ چھ کم دا بدھ مت یو لیا ہسٹری دا اسپیشلی لے ٹوریزم حوالے سرا کم پشاور میوزیم دے دا انریش دے
دا میوزیم قتل لپارا ہر کال دا زہی علسن علاوہ پلکنو بہرانی خلق رازی کم کچھ زیاد تر دا بدھ مت منون کی شامل دی دوی دا دوی نخوندو مخلی اور زدکڑے ہم کبی پیخور عجائب خانہ کی د زرګونو کالو زاړو او تاریخی شیان په نظر راځي کوم نه چې د بیلابلو تهذیبونو شناخت په اسانه کې دي شي.
په اخره کې د سو خبرونو غټه کې وری جمهور رئیس اشرف غنی د کورنیو چارو د وزارت درې لوړ رتبه مامورین له وظایف لرې کړي او درې نور کسان یې په زیټه کړي دي. د کورنیو چارو د وزارت لومړی مرستیال جنرال محمد جانان بارکزی، ارشد امنیتی موین جنرال اختر محمد ابراهیمی او د تروریزم سره د مبارزې رئیس جنرال نجیب امان هغه کسان دي چې جمهور رئیس له کارونو لرې کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دغه کسان د امنیت د ټینګېدو په خاطر له کارونو لرې شوي، د چارو د ښه تنظیم، جنایي جرایمو او د تروریزم سره د جدي مبارزې دپاره د کاره لرې شوي دي او په ځای نوي کسان مقرر شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي امریکا هر کال په افغانستان کې 50 میلیارد ډالر مصرفوي او زیاته یې کړه چې دغه جګړه باید پای ته ورسیږي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استازو د مجلس پر رئیس سخت اعتراضونه کړي دي او نانسی پلوسی د یو بد شخصیت په حیث معرفي کړې ده. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال د ټولو هیوادونو درخواست کړی دی چې هوانګایرو د وینزویلا د جمهور رئیس په صفت په رسمیت وپیژني. د وینزویلا د جلا وطنو خلکو سره په میامی کې د مجلس په ترڅ کې مایک پینس ویلي دي چې اوسنی جمهور رئیس نیکولاس مادورو نشي کولای چې هوانګایرو او د وینزویلا خلک نور وکړوي. امریکا او روسیا د اتمی وسلو په تړون د خپل ګډون په حق له چې د سیاست مدارانو او تحلیلګرانو په نظر د وسلو د رقابت زیاتېدل ښکاري د یو بل نه غچ اخیستونکې اقدام غړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شنبې په ورځ ویلي دي روسیا د ساړه جنگ د زمانې د منځني وطن د توغندیو د تړون نه وځي. د ایران د دفاع وزارت یوه لنډه ویډیو خپره کړې ده او ویلي دي چې پوځیانو کروز توغنده ازمایله ده. امریکایی چارواکی د روسیې مریا بوتینا د قضیه په حق له فیصلې ته سترګې په لار دي. مریا دیش کلنه ده او پلار یې وایي هغه هر وخت د دواړو هیوادونو یعنی د امریکا او روسیې ترمنځ د ښو اړیکو کوشش کړی دی. د
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. کولی شئ چې زموږ بلې خبرونې ته په 00120219111 باندې زنګ ووهئ. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې دوام لري.